پوهنتون استاد نور الله کوثر راکوي.
بے لشک چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی دا کاغه د نارینه د خزینه د کمشر د کشر د کا راعی د کرایات د ټول ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. لدی جملې څخه یو د کندو او د بیوازل خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې کاغه هر نظامی چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشرکای په غو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي یتیمان ته توجه کوي بیوزل خلکو ته توجه کوي دای دوی دنده جوړي همدار رقم د ملت دی وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقي کې اولو کې منطقي کې نه لری می تر خپل وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزل کورنۍ مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستانی دي د کور بل سرپرست نه لري د کور غړي له لاس ور کړی دي سرپرستان له لاس ور کړی خاوند له لاس ور کړای او یتیمان ورته په غاړه دی او کورنۍ ورته په غاړه ده غوتا مرسته کول له غو سره کومک کول له غو سره دی غو لاسنیوي کول دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونيسي دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوي لاسنیوي کوي تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوي بلکې په نیکی کې لاس ورکوي خو کارو کې همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو له نور سره نیکی وکي مخصوصا هغه یتیمان هغه بیوزله خلک هغه کونډه په دې شرایطو ایتو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري نو دلته د ټولو دند جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وای کچری د کندو خزو او یتیمانو ستونزې حل نشي امکان لري چې دوی ګناه ته مخ کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبوری گناه ته بل مخ کی او د گناه لاره نه به دوی خپل ژوند تامین کی نو دې لپاره چې دینه مخنیوي وسی د ټولو دند د هم د نظام او هم د رعایت دند د وظیفې د مسؤلیت د چې دی یو بل لاس نیوي وکي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي دغه وجه نه د یتیمان او د کندو بارکه اسلام ځانګړي توجه کړي د پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوه کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای ته خدای نه زای کی ځکه وای ته کند لاس نیوي کی ته د یتیمان او د بیوزله خلکو لاس نیوي کی همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شمایل کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاس نیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه دراته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغو کورنۍ چې سرپرستان نه لري د هغو لاس نیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده او الله به دې پختنه موږ نه کوي نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې غوډي ابي وزل دي بي سرپرست دي د هغو لاس نیوي دي وسی او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤل سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابر کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کندو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بیوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي، نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې دغه خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارت هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعدوي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لري ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنی حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې به دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو اسختترینه او وشت مکترین شرایط دی ایتصار تیری بی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا غمیرمونو دی چه تاسی یادوانو وکر چه غی کندی دیرن دیگی وارو وارو مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کورکی نشته دی در با دیر سخت نورین منستر آوری من فید دو چه در با اپتوله نکه چم را بدبختی منستر آوری چه حقا دی سیهی مسائلو نده دی هر لحاظه دست که پا مجموع که فکر پی وکو به هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو د حکومتونو د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېد، خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي پکې، د دو هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات که د کور نارینه د باینتي او په کور کې مېرمنې پاتې کېږي هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم و تاسو وینو دی په ګدایي باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپل ایدو شنه ډیره نارامه یم.
بله مېرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړي. دوی وایي چې موږ مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایي؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي، یا هغه مېرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کاوه، مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم عواید د دې حداقل د منلو وړ عواید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او مېرمنې سختې په ستونزو کې دي. خیاط ده یو څه آماده کیوی وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته، هغه که خریدار نشته دی، بازار نشته دی، پیوه نمایشگاه خونه که چیوه نمایشگاه دایری پاگو که میرمون خپل تو که فروش تاری استلی وی یا نمایش تاری استلی وی ده، خو اغا نشو، ده خو لیر حل نشو، لچه مگوی چه و الاخ ده غدینن دیت ده زمینه مسایده ده که دیده از شیخه ای هغه وقت بوده اغا شای ثبوت بود، هغه وقت بوده شای چه که څوک ډاکټرانې وي ډاکټرانې به خپلې وظیفې ته تللې، که معلمینې وي معلمینې به تللې، که مامورین به مامورین بتللی، کارګری به کارګری بتللی، کدی خپل وظیفو ته تللی، بیا به سړی ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کی، تاسو وینئ د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي چې انا په فشار لاندې دي، یوه ورځې کار ته پرېږدي، یوه ورځې نه پرېږدي، یوه ورځې مکتب نه ګرځي، یوه ورځې پوهنتون نه ګرځي، بیا بېرته وایي چې موږ نه ورته مسایله کوي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
نو دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دې خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شي ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو، چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دا کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په تیر دوره د طالبانو کې لرله، ته دوه قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطۍ کړې، ناستې وې خلکو مړې پخول، ناستې وې چې یو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. د روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي. که نه بیچارهګان به یوه ورځ ډوډۍ لیري، لس ورځ به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کاو، بل ضرورت ورته پیدا کي، دغو پیسې دي کومه کا، دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا. زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړې وچې ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا، چې مثلا تا کوم پوړنه یې وروړی، ما کومه تکه وروړی، یو څم پی جوړ کړي، نور خو زه دی بیچارهګان هیڅ لاره نه لري، ټولې لارې په دې تړلې دي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ. په دې لچا ورځ د ټولو افغان میرمنو په تیره بیا د کونډو ښځو ستونزې حل سي
انشاء الله.
درنو دوستان، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یو لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یو حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 44 401. دا ونننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي، چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که درته ووایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي، او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ، د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه شوز سره چې په افغانستان کې د زینو په باور په یو پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغه چې هر څه کړه وګالي رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغه کسان څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلفه ما په هوی پروګرامونه می درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه می درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وځي قوانین ورکړي وو د ټولو څخه برخمنې. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لری پرتو سیمو کې ډېرې ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړي وو دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه وو چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودې. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلوده په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوق لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یا د نن په افغانستان کې زما همکاران نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرېږم. طبعاً ځوروي مې نه یوازې چې موږ ځوروي روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې طبعاً خرابېږي. د ننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله یې کار کړی، شل کاله یې درس ویلی او کار یې کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي طبعاً د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان ځوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم ماده ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه سره روان دی. که دا وضعیت دغه سره دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړي وو. نو طبعاً کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د ننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعاً یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان کې کې اقتصادي وضعیت بشري بحران هغه خپل اخري اوج ته رسیدلې. نو د شوزل لپاره زه هیڅ تاسو یو آینده نه ګورم، پام دی وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه په خوا باید سوي وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ ژغ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو تاسو د ژغ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان ستاسو چې واقعا اهمیت ورکوي د افغان شوزو ژغ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې او ترې درلوده، اما د افغان شوز هغه سری کرشي هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلاً چې موږ د بهر د هیواد د نننه په افغانستان کې افغان شوز خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق واړي یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټ پر اساس باندې هغوی خپل لغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شایان مهمي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دي ډیر رسولې سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې د نن اند په ټوله نړۍ کې یو هیواد سته چې انجونې حتی مکاتب ته نسیت لای. ځینې قوانین ست نړیوال قوانین ست چې د بشر د حقوق لپاره جوړ شوی او هغه د همدغه نړیوال لخوا جوړ شوی، نو کچیر په هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جلی مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسی یادونه وکړه، د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استاد هم برخه درلوده چې د شوز استاد ولې کوله. څه فکر کوي چې د شوز استاد ولې نه د سويک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شازینه موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پام غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې کوم خبري او اترې او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پر زموږ ټولو خلکو ته روشانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده، یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو؟ په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان شزو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو کاغه نړیوال هیوادونه وو کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی دا هغه په حق لري یا هم بحث نه کړی یا کوم که بحثونه کړی یا هم هغه یوازې لکسي د ورقه په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجیکیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې بای سوچ طالبان وخت ورسیږي، نو مسولیت دوی تراجیکیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته او هم درنګ یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو چې باید وست افغان شوزو لپاره دوی ودریږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لار پیدا کړي.
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي، دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلاً په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې ویستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري، دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکی خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامی دی. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده ویدي، نو هغوی په دې کوشش کې دی چې له وطنه ووزي، ځکه وظیفه نه یي، کار نه یي، ناامیدي یي، نو د کور نفقه سوکور ته برابروي. نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستانه ووزي. نو دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي، ژبه زده کوي، او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي، ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښيي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره د کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، د لپاره خپل ژغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لاره نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتای نه سي، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلي دي، لپاره باید حل لاره پیدا سي. او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دي، یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره، بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی، او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې وه. د پاغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهره ډیر سي، یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په دا د رادیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامیږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان، په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې، خبرې اترې، چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې، څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ پوزینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودې یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتبو ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب تبسخه جلاو زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادان وي او د غتر څنګه نصاب هم اسلام هم درنګ د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی بیخي تکراری شوی دی او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت ممکن زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او دغه ترڅنګ د کار حقوق چې دی ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي او وضعي قوانین ورکړي. زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړې دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه وه چې مکتبونه خلاص شي. هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ. بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنی ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅه اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالته مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرې چې په هغه وخت کې دوی صادر کړې وي یا صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي. ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و. دا 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لری پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې و همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی و او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، څنګه؟
زه فکر کوم چې دا سیو ثانیه بنې چې زما په وطن هېری. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې برته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید نه لري. زما پلار جان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلار جان وګورم په دغه وضعیت لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او داشي او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې ورځ برته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیات شو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاریخوالي کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو لپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کومه ما په هوی پروګرام مونه چې ود په افغانستان کې د شوز د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي، دغه عامه په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي. فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لری پروتوسیم ته چوینو، حتی ټلیفون نه لري. رادیوګان هم ډېری چې دی اوس د لری پروتوسیم کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاسو سیرات ردی کورنۍ ته وتری خوالې ماده مخه مو یو چې ډیریږي جبري ودونه ډیریږي، تر څنګه په کوم عمر کې دنجونو ودول، په بادو کې د شوزو ورکول، دغه ټول شیان ډیریږي. ډیری سیمې به وي چې مشکلو د جمهوریت په دور کې اما په هوی پروګرامونو مدلو ده. دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو، ځکه دوی نو خبر لدی چې ته دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې ځکه هغه اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهیده. او دغه اما په هوی پروګرامونو او په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به شزت لا او شزت به اما په هوی پروګرامونو جوړول، یا هم د تلویزیونو لارې به وي، د رادیوګانو لارې به وي، د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونو به وو، د دیوالي رسامیانی چې به وي، پوټو اگزیبیشنز به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو، یا هم اما په هوی وو د شزو پارا او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوقو په حقله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلیټ فارم نشته چې شوزي د خپل حقوقو په حقله پوسی، یا هم داسې یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د شوزو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د شوزو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا، ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولسوي.
او په اخر کې ډیر خبري مایوسون کې دي، خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپاتې کېږي چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کېږي دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي. هغه اصلا هم دا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارز دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کور شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره، د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا ورسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د پرسرته عموم کې د ټول هیواد سره. دوی ډیر مبارز دي. زه مطمئنه یم چې دوی پیژې چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیاره پسې رڼاسته، نو دغه وضعیت چې په دغه رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې دا نهادونه د یو ان ایجنسی سو دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا د څو وخته نور هم چې دوام وکړي د دې لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوقو لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر وای دی، دا یوازې تاسو لپاره دی، د هغه هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه دا هغه لپاره نه دی، آیا هغه بشر نه دی، آیا هغه انسانان نه دی؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دا وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د شوزو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي زمجملتي او کړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیر زیات مننه تاسو ته.
قرار راشا خبر وچی